امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم په روانه خپرونه کې درته د خبرونو سرټیکی بشپړ خبرونه او رپورټونه خبرو. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
افغان ځواکونو د بدخشان د زیباک ولسوالي بیرته نیولې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي که پاکستان مرسته ونه کړي نو طالبان په افغانستان کې هیڅ قدم هم نشي کېښودی. او د امریکا جمهور رئیس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره خپله لیدنه ډیره ګټوره بللې.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار له شاوخوا شلو کالو وروسته تیره ورځ په کابل کې د اسلامي جمعیت ګوند مرکزي دفتر ته ورغلی او هلته یې د دغه ګوند له مشر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدنه کړې. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ډیرېدو د طرحې د تطبیق احتمال شته. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو نن پنجشنبه وویل چې د طبقې خارې د داعش جنګیالیو نیولې دی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته متی الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د بدخشان د زیباک ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونه ونیوله. د بدخشان د زیباک ولسوالۍ چې څوارلس ورځې مخکې طالبان نیولې وه، نن ماسپښین افغان ځواکونو دغه ولسوالۍ بیرته نیولې. په کندوز کې د پولیسو د سپین زر اوس 308 زون قومندان شیر عزیز کماوال له قاله په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو، ملي پولیسو، ملي اردو او د ولسي پاڅون کوونکو په ګډه دغه ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ګوند اوس دې ته ځان تیاری چې د افغانستان د امنیتي قواو په تشکیل کې خپل په زرګونو کسان وګماري. همدا کار د حزب اسلامي سره د سولې د تیر کال موافقې یوه پیچلې برخه ده. د حکمتیار یو نږدې همکار کریم امین وایي حزب اسلامي د خپل تر 3500 وسله والو لیست چې 80 کسانو ډېر نمونه څرګند کړي او جوګپوړي قوماندانان دي یو ځانګړي کمیسیون ته سپارلي چې په نوي تشکیل کې د هغوی په شاملولو کار کوي. په دوه اونیو کې به د ناتو غړي هیوادونو غونډه وکړي او پکې به افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږدلو لپاره پریکړه وکړي. په داسې غونډو کې معمولا د افغانستان دفاع وزیر د خپل هیواد غوښتنې او وړاندیزونه مطرح کوي، خو د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې دفاع وزیر نشتون به د جګړې په مدیریت کوم اغیزه ونه کړي او په دې غونډه کې چې هره پریکړه کیږي هغه به د افغانستان د خوښې پریکړه وي. جرمنی وایي د افغانستان په شمال کې به د شمالي اټلانټیک د سازمان روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي، خو په دغه هیواد کې به د خپلو سترسیرو شمیر زیات نه کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د ناټو د عمومي منشي سره له خبرو وروسته د پنجشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپل فوجي شتون د پراخوالي په اړه د ناټو سازمان څېړنو او تضمین ته انتظار باسي. هغې وویل
مونږ هلته د شاوخوا شلو هیوادونو د فعال ماموریت همغږي ته دوام ورکوو. زه به فیصلو ته صبر وکړم. فکر نه کوم چې مونږ به لومړنی هیواد واوسو چې په افغانستان کې خپل ماموریت زیات کړو، خو دا ډیره مهمه ده چې په شمال کې امنیت او ثبات یقیني کړو. نو مونږ د ماموریت تصمیم نیونکي نه یو او کوم جوړ شوی پلان هم نه لرو.
د ناټو عمومي د چهارشنبه په ورځ وویل چې ناټو به په افغانستان کې د خپلو قواوو زیاتولو په اړه په راتلونکو څو اونیو کې تصمیم ونیسي. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجاهدین نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په مهال د افغانستان د ولسمشر په سیاستونو نیوکه وکړه. وی ویل دوی بحران ته د افغانستان تلل نه، بلکې په اوسني حکومت کې رښتینی اصلاحات غواړي. ښاغلی مجددي چې نن یې د سیاسي ګوندونو په یو مشاورتي ناسته کې خبرې کولې، وی ویل ولسمشر باید پوه شي چې هغه کسانو چې دی په تخت کېنولی دی کولی شي چې بیرته لرې هم کړي. افغان حکومت وایي چې د ماسکاو د موقف هرکلی کوي چې هڅه کوي وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي. روسي چارواکو یو ځل بیا هڅه کړې چې وخی مسکو په افغانستان کې له طالبانو سره د وسلو مرسته نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته د سفر پر مهال وویل چې د روسیې او طالبانو د تماسونو هدف دا دی چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان د سیاسي پروسې برخه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکې مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو د دغه دریز هرکلی کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال افغانستان کې د روانې جګړې مسؤلیت پاکستان باندې اچولی او ویلي که د پاکستان مرسته نه وي نو طالبان په افغانستان کې بیرته هیڅ قدم هم نشي ښودلی. هغه په اسلام آباد کې د امن د ټینګښت په موضوع یو سیمینار ته خبرې کولې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره خپل لیدنه ګټوره بللې ده. دواړو لورو د نړیوالو موضوعاتو سربیره د سر سوریې د روان کړکیچ په اړه مفصلې خبرې کړې دي. دا په ټاکنو کې د بریا نه وروسته لومړی ځل دی چې جمهور رئیس ټرمپ له یو جکوړي روسي مقام سره مخامخ خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د یو پخواني وزیر هنری کسنجر سره د لیدنې په مهال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خپل لیدنې اړه خوښي وښوده او ویې ویل
ما له لاوروف سره ډیره ښه غونډه لرله. زه فکر کوم چې ډیر ښه مجلس و.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دغه غونډه مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د سوریا کې د امن سیمو د جوړولو په سر د امریکایي لوري سره نور هم خبرې وکړي. د جنوبي کوریا د نوي جمهور رئیس مون جی اون دفتر نن پنجشنبې پر ورځ وویل چې ښاغلی مون غواړي بیجنګ ته یو هیئت ولیږي. دا هیئت به د شمالي کوریا د اتومي پروګرام او په جنوبي کوریا کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم نصب کولو په اړه د چین په اندېښنو خبرې کوي. په سوریا کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو نن پنجشنبې پر ورځ وویل چې د طبقې خارې د داعش د جنګیالیو نیولی. په دغه ښار کې د اوبو یو ستر بند هم موجود دی. کوردي ځواکونه په دغه ښار کې اوس د ماین پاکۍ عملیات کوي. بل لوري ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په راتلونکې اونۍ کې به واشنګټن کې د جمهور رئیس ټرمپ نه د هغې پرېکړه په اړه سختې پوښتنې وکړي چې له مخې په متحده ایالات د کوردي ملیشو سره نظامي مرستې کوي. او هند کې حکومتي مقام وایي چې په لویدیځه برخه کې په یو واده کې په مېلمنو باندې د تعمیر د دیوال چپه کېدو له کبله څلېرش کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. دا د سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت په پاکستان کې د افغان ماجرو په صحیح ستونزو باندې زمونږ همکارې شافی سردار مرکه کړې ده چې ورسته اوري. خو اوس هم درته د خبرونه لمړی رپورت اورو. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار له شاوخوا شلو کلو وروسته تیره ورځ په کابل کې د اسلامي جمعیت ګوند مرکزي دفتر ته ورغی او هلته یې د دغه ګوند مشر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره لیدنه وکړه. د دغه دوو ګوندونو ترمنځ تیرو وسلوالو مخالفتونو او اوسنیو سیاسي حل ځلو په اړه خبریال ممتاز بهیر له یو شمېر سیاسي کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رالیږلی.
د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند په یو بیان کې ویلي چې تیر ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د اسلامي جمعیت د ګوند له مشر صلاح الدین رباني سره د هغه په دفتر کې لیدلی او دواړو خواو په دغه هیواد کې د سولې پر ټینګښت او د مختلفو سیاسي ډلو ترمنځ د اتحاد او یووالي پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د اسلامي حزب د مشر د دغه اقدام ستاینه کوي خو وایي چې اوسمهال د اسلامي جمعیت ګوند مهم غړي په خپلو کې اختلافات لري او د اسلامي حزب هڅه کوي چې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او د واک د نیولو لپاره د اسلامي جمعیت ګوند له هغو غړو سره چې له حکومت څخه ناراضه دي لاس یو کړي. د حقوقو استاد ډاکټر ودیر صافی امریکا غږ ته وویل
جمعیت کم هم و گدوالی راغلی دا تفرقید که راغلی دی مهم سالای امدغه دا دتا هم جمعیت گند ویلی دی چه یا با معمولیت که یا با دی گند مشری که اغا چه دی عبدالله نبیل شو دی مزار والی از احمد نور نو اغای دی جمعیت دی پارا دمدی سلاودین ربانی پا مشوره چه نیزدی دی امتیازات والی ول حسوک نماینده خصوصا دی عبدالله پزد بل حسوک نماینده دی جمعیت نکنی فکر کومه چه حکمتیار والی دی وقت نا استفاده
د اسلامی حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او د اسلامی جمعیت د مشر صلاح الدین ربانی ترمنځ دغه لید کاته ورسته له هغې شوي چې تیرونه اسلامی جمعیت په یو بیان کې له ښاغلي حکمتیار څخه غوښتي وو چې په خپلو ویناوو کې د کنایو د ادبیاتو له کارولو څخه ډډه وکړي. ډاکټر وزیر صافی د اسلامی جمعیت دفتر ته د اسلامی حزب مشر د تک بل لامل د اسلامی جمعیت د بیان ځواب او د دغه ګوند مشرانو ته د کنایو په اړه د ښاغلي حکمتیار سپیناوی وښود. اسلامی حزب او اسلامی جمعیت ګوندونه چې د یو بل رقیبان شمیرل کیږي پخوا په ځانګړې توګه په اویایمه لسیزه کې خپل منځي تودې جګړې کړي دي. د حقوقو استاد او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فاروق بشر وایي چې د اسلامی حزب او اسلامی جمعیت ترمنځ پخواني اختلافات لا هم ژوندي دي او وخته اړتیا ده تر څو د دغو ګوندونو د مشرانو ترمنځ د خبرو پایلې معلوم شي.
نن خو ډېر تازه ده، زه وایم چې یو میاشت دوه میاشتې وروسته به هغه وګورو چې د دوی دواړو په منځ کې هغه سابقه تاوتریخوالی چې موجود و هغه دوام کوي او یا دا دی چې واقعا حکمتیار صاحب او په همدې ترتیب سره حزب جمعیت حاضر دی چې په تفاهم سره دوی ژوند وکړي. نو دا ابتدائی مرحله دی، زه فکر نه کوم چې د دې سلسله مکمل نتیجه گیری وکولای شي.
د اسلامی حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې له شلو کلو وروسته تیرونه کابل ته راغی اعلان وکړ چې پخوانی اختلافات یې هیر کړي او له حکومت او ټولو سیاسي اړخونو سره د ورورولۍ او همکارۍ په نیت راغلی. خو ښاغلي حکمتیار د جمعې په ورځ د کابل په غازی سټیډیوم کې یوې لویې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اوسنی نظام پر جوړښت نیوکه وکړه او د ملي یووالي حکومت یې نامقدس او د اساسي قانون خلاف وباله. ښاغلي حکمتیار دغه راز ویلي چې د افغانستان اساسي قانون مني خو پکې یو لړ ملاحظات لري او همداشان په افغانستان کې د پارلماني نظام د جوړېدو مخالفت کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د امریکا غږ نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ډېرېدو د طرحې د تطبیق احتمال شته او دوی په دې تمه دي چې د دې ځواکونو د ډېرېدو شمیر او نیټه څرګنده شي. د اجرایه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی په یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له ډېرېدو هرکلی کوي. په دې اړه پام وکړئ د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ډېرېدو احتمال شته خو لا تر اوسه د دغو ځواکونو شمېر او افغانستان ته د راتګ نیټه نه ده معلومه. د اجرایه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشر جنرال نیکولسن له هغې طرحې څخه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمېر ډېر شي هرکلی کوي. ښاغلي رحیمی وویل
ماموریت مشر چې دا ډېر ځواکونه غوښتنه کړې ده په نوې سیاست کې د دې احتمال شته چې ډېر ځواکونه له ډېر صلاحیت سره راشي. افغان حکومت اوسنی وضعیت ته په کتو له دې طرحې څخه پخوا هم هرکلی کړی و او اوس هم په تمه یو چې دا د ځواکونو شمیر او د راتګ نیټه اعلان شي.
ښاغلي رحیمی زیاته کړه چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه د هوایي ځواک د تمویل او تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو اوږدمهالې مرستې ته اړتیا لري خو بل لورې د ولسي جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اوسنیو قواو شتون کافي دی. د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان امریکا غږ ته وویل چې د ځواکونو له ډېروالي څخه باید ډېر پر دې غور وشي چې ځواکونو څخه څه ډول ګټه واخیستل شي. د هغه پر وینا په افغانستان کې له موجودو ځواکونو څخه په سمه توګه ګټه نه اخیستل کیږي او که وضعیت په همدې شکل سره دوام وکړي د ځواکونو د شمیر زیاتول به هیڅ ګټه ونه کړي. ښاغلي قهرمان وویل
دا و پنځه زره قوتونو په وجود کې هم د باغران ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې و هم د دیشو ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې و. وخت چې د پنځه زره قوا په وجود کې دا کار ممکن نه و نو آیا د درو سوو شپږ سوو قوتونو په موجودیت کې څنګه ممکن دی؟ ولې په سلو کسو په وجود کې ممکن دی؟ په دې شرط
خاغلی قهرمان وای نه یوازې دا چې د بهرانه او کورنۍ ځواکونو څخه اغیزمنه استفاده نه کیږي، بلکې د ستونزو لامل هم شوی دی. خو نظامی کارپوهان د بهرانه ځواکونو شتون یو شدید اړتیا ګڼي او وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ډیرو بهرانه ځواکونو شتون اړین دی. نظامی کارپوه ګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال د افغانستان جګړه پراخه شوې ده او په مقابل کې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي سکتور دومره تجهیز شوی نه دی او نه هم شمیر ډیر دی. هغه همدارنګه د بهرنۍ ځواکونو د ډیرېدو یو بل لامل د سیمې د هیوادونو لخوا په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ خبره وکړه او زیاته یې کړه
د همسایا د منطقې د دولتو په قدرتو دولتو روسیا شي چین شي ایران شي دغه هم داسې اوازې دي او داسې لیدل کېږي چې د طالبانو سره همکاري لري، شاله ورکوي، تجهیزوي. نو پس په دې ناکم د افغانستان دولت ضرورت ده چې د امریکا دولت چون استراتیژیک پلان ورسره لرو، امنیتي تفاهم ورسره لرو، تفاهمنامه ورسره لرو، د افغانستان سره مستقیما د دې مخالفینو د مخامخ په جګړه کې باید کومک ورسره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي وروستي پړاو ته رسیدلې ده او ټاکل شوی چې د دغه ستراتیژۍ له مخې امریکا په افغانستان کې خپلو سرتیرو شمیر زیات او د ماموریت په بڼه کې بدلون راولي. اوس مهال افغانستان کې 10,000 بهرني ځواکونه شتون لري چې څه باندې 9,000 پکې یوازې امریکایي سرتیري دي. دا ځواکونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل، تجهیز او روزنه کې له افغانستان سره مرسته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو نن پنجشنبه وویل چې د طبقه خارې د داعش د جنګیالیو نه نیولې دی. په دغه ښار کې د اوبو یو ستر بند هم موجود دی. کوردي ځواکونه په دې ښار کې اوس د ماین پاکۍ عملیات پیل کړي. بل لوري ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په راتلونکې اونۍ کې به په واشنګټن کې له جمهور رئیس ټرمپ نه د هغې پرېکړې په اړه سختې پوښتنې وکړي چې له مخې به یې متحده ایالات د وای پی جی په نامه د کردانو ملیشې ته وسلې ورکوي. په موقع تفصیل یې د زموږ همکار په رپورټ کې.
د نن ورځې خپاره شوي ویډیوي تصویرونه ښیي چې د طبقې د ښار په لارو او کوڅو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی ایف جنګیالي ګرځي. دا کوردانو په مشرۍ د اس ډی ایف ځواکونو چې عربي جنګیالي هم پکې شامل دي پرون وویل چې دغه ښار او د هیواد د تر ټولو ستر بند یعنی طبقي بند یې د اسلامي دولت له ډلې ونیو.
موږ له داعش سره خورا سخته جګړه درلوده چې په نتیجه کې مو له دې ډلې نه یو ستر سلاکوټ
ونیو.
دا د اسلامي دولت د ډلې تازه سنګر و چې د کوردانو په مشرۍ هغو ځواکونو نیولی دی چې د رقی په لور پر مخ ځي. رقه د دې ډلې د خلافت مرکز دی. بل لوري ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هیله څرګنده کړې ده چې متحده ایالات به د هغو کوردي جنګیالیو د مسله کولو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي چې ترکیه یې ترهګر ګڼي.
داعش ترور ارګوتیله مجادله
د داعش پر خلاف جګړه باید د سبب نشي چې یو بل ترهګر ډله د داعش د ترهګر ډلې ځای ونیسي. دا یو اقدام به د سوریې او سیمې راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي.
هغه د سیریالیون له ولسمشر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې هغه به دغه موضوع د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په راتلونکي ملاقات کې مطرح کړي.
بیزدر متفقلرمزن
موږ په دې باور یو چې زموږ متحدین به د ترهګرو نه بلکې زموږ په څنګ کې ودرېږي. زه به په شخصي توګه د دې پرېکړې په اړه دا موضوع او زموږ اندېښنې د مې په 14مه له ښاغلي ټرمپ سره په خپله لیدنه کې مطرح کړم.
په ورته وخت کې د سوریې پوځ هم د حمس په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې پر خلاف جګړه پیل کړې ده. د حکومت پلوي رسنۍ نن یوه ویډیو خپره کړې ده چې په کې د حمس په شاوخوا کې د سوریې د پوځ او د اسلامي دولت د ډلې ترمنځ روانه جګړه ښیي. د سنا په نامه د سوریې د خبري اژانس د رپورټ پر اساس د سوریې پوځ د حمس په ختیځو برخو کې د اسلامي دولت نه درې کلي نیولي دي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
په پاکستان کې د افغان مهاجرو په صحیح ستونزو زمونږ همکار شفیع سردار په پیښور کې د مهاجرو چارو له مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې هغې وویل
یو هغه مهاجرین چې دلته په پاکستان کې اوسېږي نو هغه په دوه قسمه دي. یو هغه مهاجر دی چې هغه کمپونو کې اوسېږي او یو مهاجر دی چې هغه په اربن ایریا کې اوسېږي. مهاجرین چې په اربن ایریا کې په ښاري علاقو کلیوال علاقو کې اوسېږي د هغې فیصدي اووه شپېته فیصده ده. یوازې او یوازې درې دېرش فیصده زموږ مهاجرین په کمپونو کې اوسېږي. او تاسو ته معلومه ده چې په داخل له پاکستان کې بغیر له کوم مشکل نه ټولو دیني مراکزو شفاخانو ته مهاجرین بلا امتیازه د ضعیف خلکو په شان مراجعه کولی شي او هغې ته ټول هغه سهولتونه چې ضعیف خلکو ته ورکول کېږي مهاجرینو ته هم ورکول کېږي. په داخل د کیمپونو کې هم یو څه اندازه بیوچوګان شته دی لیکن په خوا د بیوچوګان ډېرې زیاتې مجهزې وي. اوس په هغې کې ځینې ستونزې شته لیکن د هغې په خوا وشا کې چې څومره شفاخانې دي یا هسپتالونه دي یا په ځایي کلیو کې بیوچوګانې دي هغې ته مهاجرین ورتلی شي. د هغې د ریپارټیشن په سلسله کې چې کله وی آر سي ته راځي د هغې خاص کلینیک دی او چې کله په داخل د افغانستان ته ورځي نو تاسو پوهېږئ چې داخل د افغانستان ته چې کله مهاجر ورځي نو هغه روسه کوخم نه چې اوري هغه د افغانستان یو تبع دی. د مهاجر په کیفیت او په حالت کې نه پاتې کیږي. نو څنګه چې په داخل د افغانستان کې خلکو ته سهولتونه موجود دي په هماغه اندازه په هماغه منوال دې خلکو ته هم سهولتونه دي او دوی ته ورکول کېږي او دوی کولی شي چې د ټولو هغه صحي خدماتونه چې د افغانستان حکومت یې خپلو وګړو ته ورکوي مهاجر هم دغه یو وګړی دی هغه ته استفاده وکړي.
یعنی د پیسو د لارې کوم کومک د دوی سره نه کیږي چې فرضاً پیسې ورکي او د دوی سره کوم مرسته وسی؟
نه 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 د پیسو د لارې سره خاص کومک کیږي. د پیسو خو هغه دي چې یو ګراند دیتا چې د 200 روپو په اندازه د ورکول کیږي هغه دی. یو لوی کو او لوی کوم کول دي چې هغه دې کول شي چې د موټر په کرایه کې ورکي کوي چې خوراکي مواد تر لاسه کوي چې وایي چې هغه نه دي کې علاج وکړي دا هغه کوم کول دي چې کوم ډالرو په ګوډي کې چې تاسو ته مشکل ورسیږي بیا هم د مهاجرونو ریاستونو چې هغه په تر خپل حد او اندازې پورې کوشش کوي چې هغه ته رسیدګي وکړي تر څو چې د کور پورې رسیدي هغه ته خپل کوم ستونزې چې هغه ته وته حل کړي.
بله جلیلی صاحب، اکثره زموږ دغه کډوال چې دي یا فرضاً افغانان چې دي چې په افغانستان کې کومې صحي ستونزې ورته پېښې سي دوی ځي پاکستان ته، نو ودغه افغان مهاجرو یا کډوالو ته خو به که چیرې دوی ته صحي مشکلات پېښ سي او د دوی د علاج لپاره دوی وغواړي چې پاکستان ته ولاړ سي د دوی سره څه ډول کومک کېږي؟
یو کو داسې دي چې ټول هغه افغانان چې افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې دوه دېرش کالو جنگ نه اخوا ته صحي خدمات په هغه اندازه او په هغه کیفیت کې نه دي چې مهاجر د ټولو افغانانو هغه ستونزې پکې حل شي. په دې اساس زیاتره خلک پاکستان ته هم راځي او یو تعداد هندوستان ته هم ځي. خو دا چې مهاجرین په پاکستان کې بلد دي، ویزه په شفخانو کې بلد دي، ډاکټرانو سره بلد دي، چې کله افغانستان ته لاړ شي چې صحیح ستونزې ورته پیدا شي د هندوستان نه پاکستان ته ترجیح ورکوي چې هغه دلته راشي. یو په دې معنی چې دلته بلد دي، د خلکو سره، د ډاکټرانو سره هغه مناطق ورته معلوم دي. او دویمه دا ده چې مصارف په دغه اندازه په اندازه سره دي خوته دې باندې کم راشي. په دې اساس چې خاص کوم پیکیج نشته د ما چې هغه څوک چې د پاکستان نه تیری افغانستان ته او هلته بهتر هغه غواړي چې افغانستان ته راشي چې هغې ته یو خاص سهولت یا کوم کار پلی ټکار یا میکانیزم موجود وي چې دې خلکو سره ځانګړي ډول سره یا په صحیح ډول سره ورسره مرسته وشي.
بله، او داسې خاص پروګرامونه د دوی دپاره د مهاجرو دپاره شته د صحي علاج دپاره بعض امراضو د لرې کولو دپاره یو خاص پروګرام
یو خدای دې چې د پولیو خبره ده چې هغه وکړه چې د پاکستان ندی خونه هم اوري د سنټر جوړ شوی دی چې د پولیو قطرې دې ته ورکول کیږي. په داخل د افغانستان چې کله ټول خام کې اوري د دبليو ایچ او پروګرام دې چې هغه ته د پولیو قطرې ورکول کیږي. واکسینیشن خبره ده، واکسینیشن دلته هم کولی شي پاکستان په غټو شفخانو کې لکه څنګه چې پاکستاني وګړي هغه ترلاسه کړي او هم په داخل د افغانستان کې خاص ترلاسه کړي. لیکن داسې خاص پروګرام لکه که په خوا چې فنډ ډېر زیات و توجه د افغان مهاجرینو ته ډېره زیاته وه هغه څه خاص هي پروګرامونه نشته.
علت یې څه دی؟
علت یې همدغه دی چې هغه کوم ملل متحد چې مخکې کوم فنډینګ د دې د خاطره کوه فنډ اوس کم شوی دی. تاسو معلومه ده چې هغه کومې ادارې چې صحیح کومکونه د افغانستان سره کوي نېشنل او انټرنېشنل ادارې خپل د فنډ کمبود سره مخامخ دي او خپل هغه خپل هغه سټاف هم کم کړی دی او خپل فعالیت کمې صحیح چې دی هغه هم کمې کړی دی. یوازې یوازې په هغه حکومتي اداراتو باندې ډېر زیات بوج او ډیپینډ دی چې هغه کم کړه داخل د افغانستان کې په داخل د پاکستان کې یوازې یوازې مهاجرین کولی شي چې حکومتي ادارو نه کې خپلې ستونزې حل کړي. نو د څه خاص تقریبا و سهي پروګرامونه نو کوم کمپو کې ورته شته دي او نو بل علاقه کې شته دي. فقط د ماغه سہولتونه چې ازای خلکونه مستفید دي لیکن ضرورتونه د بخوا په نسبت سره وسبتونه دا چې ضرورتونه په حل کې.
بله استاسي کور ودان ډیر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب.
د پکتیا په برمل او ګومل ولسوالیو کې د پولیو واکسین د تطبیق مخه نیول شوې. د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي چې د واکسین د نه تطبیق ستونزه په سیمه کې له خلکو سره د نه همغږۍ له امله رامنځته شوې ده. قدر منوریدونکو په دې اکله رپورت به د سبا سهار په خبرونه کې واورئ. همدارنګه د سیمې او نړۍ خبرونه د رپورټونو سره واورېدل که غواړئ بیا یې واورئ نو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ویب پاڼې ته ورشي بیا یې واورئ ویلولئ او کولی شئ د تازه رپورټونو د اورېدو لپاره بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورشي. تازه خبرونه هم کولی شئ چې د فیسبوک په پاڼې ولولئ. خو که غواړئ واورئ نو د ویب پاڼې له طریقې کولی شئ چې ټولې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه پکې پرتې دي کولی شئ چې وایوري. قدر مون اوریدونکو د خبرونه د پای شي بیری خو بیا هم د خبرونو لنډی زوري.
د بدخشان د زیبا کولسوالی بیرته افغان ځواکونه ونیوله. د بدخشان د زیبا کولسوالی چې سوالو سوالي مخکې طالبان نیولې و نن ماسپخین افغان ځواکونه په دې اوتوانېدل چې د ولسوالی بیرته له طالبانو ونیسي. په اعلامیه کې یوازې د دولت د مخالفو وسلوالو د تلفاتو خبر ورکړل شوی دی خو د تلفاتو شمیر نه دی ورکړل شوی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند اوس دې ته ځان تیاری چې د افغانستان د امنیتي قوو په تشکیل کې خپل په زرګونه کسان وګماري. همدا کار د حزب اسلامي سره د سولې د تېر کال موافقې یوه پیچلې برخه ده. په دوه اونیو کې به د ناټو غړي هیوادونه غونډه وکړي او په کې به افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په لپاره پریکړه وکړي. په داسې غونډه کې معمولا د افغانستان دفاع وزیر د خپل هیواد غوښتنې وړاندیزونه مطرح کوي خو د افغانستان حکومت وایي چې هیواد کې د دفاع وزیر د نشتون د جګړې په مدیریت اثر نه کوي او په دې غونډه کې به هره پریکړه چې کیږي هغه به د افغانستان د خوښې پریکړه وي. جرمني وایي د افغانستان په شمال کې به د شمالي اټلانټیک د سازمان روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي خو افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر نه زیاتوي. د جرمني صدر اعظم مرکل نن د ناټو د عمومي منشي سره د خبر وروسته ویل چې په افغانستان کې د خپل فوجي شتون پراخولو لپاره د ناټو سازمان څېړنو او تصمیم ته انتظار وباسي. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي نن په کابل کې یو غونډه ته د وینا په مهال د افغانستان د ولسمشر په سیاستونو نیوکه وکړه. ویل دوی بحران ته د افغانستان تلل نه بلکې په اوسني حکومت کې رښتینی اصلاحات غواړي. ښاغلي مجددي د سیاسي ګوندونو په یو غونډه کې وویل چې ولسمشر دې پوه شي چې هغه کسانو چې دی په تخت کېنولی کولی شي چې بیرته ورنه لرې هم کړي. افغان حکومت وایي چې د مسکو د موقف هرکلی کوي چې هڅه کوي وسلول طالبان له جګړې لاس واخلي. روسي چارواکو یو ځل بیا هڅه کړې چې وښي مسکو په افغانستان کې د طالبانو سره د وسلو مرسته نه کوي. پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال ویلي دی چې که پاکستان مرسته ونه کړي نو طالبان په افغانستان کې بیرته هیڅکله قدم هم نشي ایښودی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره خپله لیدنه ګټوره بللې ده. او د جنوبي کوریا نوی جمهور رئیس مون جین ان نن ویلي دی چې غواړي د بیجینګ سره اړیکې ونیسي او یو هیئت وروستي. او په سوریه کې د ګودان یو په مشرۍ ځواکونه ویلي دی چې د تبقي خارې د داعش د جنګیالیو نه بهتر نیولې دی. دا د سیمې د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
We'll be right back.
ترنو اوریدم کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیزی پای ته رسیده د امریکا غاښنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري اوریدلې مهیروي تل بیا هم لوی الله ماتشه.